فروخ صاحب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باوري چې طالبان وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او خبرو کې راغلي ځند د دوی په وینا ته بېدی. میانمار کې کودتا ته د ورته هڅې په ترڅ کې د حکومت مشر آنګ سان سوچی او یو شمېر نور غړي د پوز لخواني ول شوې او اوس بیړنۍ حالت اعلان شوې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دی چې د او نورو راپورونو تراشو په مخړی د سات خبرونو ته ازبکستان کې سبا د کابل تاشکند او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه جوړیږي. د مسلمان علماو ټولنې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او په میانمار کې د کودتا له یوې هڅې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه تر سره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لاله وړاندې تاشکند ته رسېدلی دغې غونډه کې ګډون کوي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد ازبکستان ته د افغان پلاوی د سفر د اجنډا په اړه وویل.
د سفر اصلي موخه د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، سیمې د نښلولو او اتصال په برخه کې، د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې د همکاریو او د اړیکو پراختیا ده.
د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون پر ټویټر لیکلی و چې په دې سفر کې به د ازبکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو ترڅنګ د سولې پر موضوع هم بحث وکړي. د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنۍ چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او دغه راز د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه ناسته ترسره کړي. د ارګ خبرپاڼه کې راغلي چې د دغو غونډو هدف د سولې په برخه کې د کابل او انقره ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او ترکی سیالي رجب طیب اردوغان پرون ماسپښین ټلیفوني خبرې کړې دي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی حیات زینو غړو د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون وویل چې د مذاکره کوونکی حیات غړو مولوی عطاالله الدین، مولوی عنایت الله بلیغ او محمد ناطقی پرون په دوحه کې د مسلمانو عالمانو نړیوال ټولنې له مشرتابه ډاکټر احمد الرئیسونی او ډاکټر قرداغی سره وکتل. د اعلامیې له مخې د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحادیه مشرتابه ویلی په افغانستان کې روانه جګړه مشروعیت نه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه پر روانه مارچ میاشت کې شل اوریزه او ټیسټ لوبې وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
درې نړیواله شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې ترسره کیږي. د ویل د چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان 13 جنوري میاشت کې له اعلان نه د کرکټ 35 اورا یا یو ورځنۍ لوبې وګټلې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د میانمار پیاوړی پاوز کودتا ته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې د دغه هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نیولې دي. دغه نیونې داسې مهال کیږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پاوز او ملکي مشرانو ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې او د کودتا ویرې پیدا کړې وه. لانجې د تیر نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي، هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچی حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو. پاوزوی د غټاکنو کې درغلې شوې. میانمار کې بیړنۍ حالت اعلان شوې دی او د نړیوالو رسنیو د راپورونو لمخې پاوز تایید کړي چې له آنګ سان سوچی نه د واک کنټرول اخیستی. دغه هڅو ته ځینې نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د میانمار له پاوز غوښتي چې آنګ سان سوچی ژر تر ژره خوشې کړي. په دې اړه هڅه کوو چې په خبرونه کې درته نور معلومات درکړو. په زرګونو کسان د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. مظاهره چانو چې ماسکونه یې درلودل خو په عامو ځایونو کې د خلکو د نه راټولېدو اصول تر پښو لاندې کړل. بلخوا په پلازمینه بوداپس کې لږ تر لږه سلو رستورانتونو ویلي چې سر له نن دوشنبې به خپل کاروبار د حکومت له اخطار سره سره بیرته پرانیزي. حکومت بیا خبرداری ورکړی دی چې د دغسې اقدام په صورت کې به د کاروبار خاوندان $1,000 جریمه شي. د کورونا ویروس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره د شپې لخوا ګرځبندیز لګول شوی. منځني ښوونځي، رستورانتونه او کافي شاپونه تړلي دي. په هنګري کې په کورونا ویروس تر اوسه تر 2500 ډیر کسان مړه شوي دي. او په بلاروس کې د بشري حقونو یو اداره وایي پولیسو په مینس کې د سویس یو خبریاله له توقیفه خوش کړه. د لوزیا چرکی په نوم دغه خبریاله پرون تر غرمې مخکې نیول شوې وه. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو د ملاتړ ادارې پرون ناوخته وویل چې په مینس کې د سویس سفارت اطلاع ورکړې چې دغه خبریاله د پولیسو له ماموریته خوش شوې. چرکی د سویس د عامه نشراتو تر څنګ له ځینو نورو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې، خو دولت دغه ډله خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي.
زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې، تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولی.
خوست کې سلګونه کسان د دولت او اوسني نظام په ملاتړ سړکونو ته راووتل.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو، موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو.
جلال آباد کې هم ځوانانو په ورته یو حرکت سره د حکومت ملاتړ وکړ او د جګړې د پای غوښتنه وکړه.
دې چې جنگ کې دې جنگ کې دې کامیابی تر اوسه لیدلې دي. د ځوانانو دې مړ کو دې کم خیر لیدلې ده. چا ټول شهیدان مړ کې ټول مایبین لري ټول کوم دې لري.
میانمار کې د پاوز لخوا د حکومت د مشرانو له نیول کېدو وروسته بیرانای حالت اعلان شوی. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. پر طالبانو له پرله پسې نیوکو وروسته دغه ډله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او راغلی ځنډ طبیعي دی. د افغانستان د دولت لوری بیا وایي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د خبرو پر ځای په سفرونو بوخت دي. دا نیوکې وروسته تر دې کېږي چې طالبانو تازه ایران او مسکو ته چې د امریکا سیالان دي سفرونه وکړل. نور د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل سویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربان نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده. زموږ پلاوی په خطر کې دی، طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربان رانیولې، تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربان نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، تبه ده چې د دې بدبختی مسولیت ور په غاړه دی.
د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیر شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښوولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښوولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی هیئت پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت، د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د شغلی ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیاتونو سفر ته اشاره وی. طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل
طالبان د خپل کوچنی ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولای. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسي چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
روان د مذاکرات شروع است و ما
د مذاکرات بهیر روان دی او موږ د پروسه نه درولی. کدی زینو سلام مشورو لپاره لاند محل زن راضی هغه د مذاکرات د بهیر د ملحوظات او اړتیا او د مخوی چې د مذاکرات د پیاوړتیا لپاره خ او نور چمتووالی نیول شوی وي.
په همدې حال کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی رسول طالب پرون یک شنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل ک طالبان په قطر کې بیرته مذاکرو ته ستانه نسی افغان دولت به پر کوم موافقه ترسره کېدو مخکې خپل مذاکراتي ټیم بیرته هیواد ته وروغواړي. که څه هم په پام کې وه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیات ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خند او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمون شبنني همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ.
د خوست سلګونه اوسیدونکو او مدني فعالانو د وسولیز لاریون لاره د جمهوریت نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وایي د افغانستان د مسلې او اوږدې جګړې حل پر روسیا، چین، ایران، قطر او نورو هیوادونو کې نشته، بلکې افغانان کولای شي چې په کور دننه لانجې حل کړي. پرون په ننګرهار کې هم مظاهره شوې چې تفصیلي وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ. له خوست نه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپورته.
دا په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی غږ دی چې د یکشنبې ورځې ناوخته یې د جمهوریت او سولې په ملاتړ د سلګونو خوستوالو د جوړ شوي لاریون ګډونوالو ته خبرې کولې. د لاریون ګډونوال چې د خوست ښار په کوڅو او جادو وګرځېدل دا شعارونه یې له ځانه سره لیږدول. هغه سوله نه غواړو چې د نظام په قیمت راځي، موږ د غښتلي جمهوري نظام او تلپاتې سولې غوښتونکي یو، د پردیو په اشاره نه غواړو زموږ ملي بنسټونه بیا ونړیږي. مدري فعال فریدالله قربان وویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون درد لیدلی او بیا نه غواړي چې له هغه تیر برخلیک سره بیا مخامخ شي.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو او له طالبه هم غوښتنه دا ده که رښتینی ته د دې ولس د واګیرې راشه په مسکو، په قطر، په ایران کې د دې مسلې حل نشته. کله چې د وحشت خبره بیا زما ځوانان وژلې، خو کله چې زما د سرنوشت خبره بیا مسکو ته منډه کېږي، کله چې زما په سرنوشت سودا کېږي هغه بیا په ایران کې کېږي، کله چې زما د سرنوشت خبره وي په اسلام آباد او قطر کې کوي.
یو بل خوستی ځوان کمال خان کمال په خپل خبرو کې خلک بیداری تر وبلل او لدوی وغوښتل چې کدی ولسونو په غږ اولادون دی وطن ته ګټه رسیږي نو باید هر افغان دی قربانی ته تیار شي.
ته ملت څلوي ښکال کېږي ته وژل کېږي دی وژلو علت نه دی معلوم چې واژنې دي هغه علت دی ولې واژنه به مونږ او تاسو باید نور محتاط اوسېږو هوښیار اوسېږو مبارز اوسېږو د خپل حالات په خپله بدل کړو نور د افغانیت هغه غرور هغه دبدبه چې مونږ په تاریخ کې درلودلې ده هغه باید راژوندی کړو. اوس چې زما ستا په لاریون په مظاهره په غږ سوله راځي باید رایې ولو غږ پورته کړو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلک له هغې وروسته د لاریونونو په واسطه ښارونو ته راوځي چې د شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه وکړه او وی ویل چې چار د یو بل نوي لنډمهالې حکومت ته وسپاري. یاد دیوی لتیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده څرګنده شوې.
پر خوست سربیره پرون په جلال آباد کې هم یو شمیر ځوانان سړکونو ته راووتل او د اوسني نظام او جمهوریت ملاتړ وکړ. په دې مظاهره یا لاریون کې ګډونوالو د جګړې د پای غوښتنه هم وکړه. نور په دې راپور کې
جمهوریت موږ سره کرخه ده په یو غږ بوایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
روسته له هغې چې له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مرکچي پلاوي و مشر عباس ستانکزي د سولې لپاره د افغان ولسمشر استعفا د خپلې غوښتنې په توګه یاده کړه ګڼ شمېر غبرګونونه یې راوپارول. په همدې لړ کې په جلال آباد کې لسګونو ځوانانو دا ډول څرګندونې وغندلې او دا څرګندونې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو او قربانیو ضد وبللې. دغو لارینوالو وویل هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې شته نظام وننګوي او په خبره چې د نظام د ساتنې لپاره په ټول توان د نظام تر څنګ ولاړ دي. د دوی په خبره چې دوی د شخص په ملاتړ نه بلکې د نظام په ملاتړ راوتلي او زیاتوي چې شته نظام په خپله نه بلکې د زرګونو افغانانو د وینو په قیمت رامنځته شوی چې د دوی لپاره د سرې کرښې حیثیت لري.
افغان ملت ټول وګړي د جمهوریت او د نظام ملاتړ دي. هیچا ته اجازه نه ورکوي چې یو ځل بیا مو جمهوریت او نظام ړنګ کړي. جمهوریت او نظام مو د زرګونو ځوانانو په وینو ګټلی او نه غواړو
دوی هم دا شان د سیمې ځینې هیوادونه هم تورن کړل چې ګوندې د افغانستان د موجوده نظام پایښت د ځانونو په زیان بولي او نه غواړي چې افغانستان یو سالم واحد او پیاوړی نظام ولري. دوی په همدې اړه یو پریکړه لیک ولس چې پکې راغلی وو نه غواړي چې د افغانستان وضعیت شل کاله پخوانی حالت ته ولاړ شي او د ساتنې لپاره یې قربانۍ ته تیار دي.
موقت حکومت او د نظام رنګیدل د نویمې لسیزې کورنیو جګړو ته لار هوارول دي. اجازه نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا په کنډواله بدل شي.
هاخوا د ننګرهار گاوند لغمان ولایت کې هم لسګونه قومي مخور ځوانان میرمن او یو شمیر فعالان راټول شوي وو او د جنگ پر ښکېلو خواوې غږ کاوه چې له شرطونو تیر او د سولې او اوربند لار خپل کړي. دوی هم د افغانستان د اوسني نظام او جمهوریت په ملاتړ شوارونه ورکول او له ټولو خلکو یې د نظام او جمهوریت د ساتنې غوښتنه کوله. د دغه لارینوالو له ډلې سایری وویل هیڅ داسې افغان نشته چې له جنګونو ستړی او زیانمن شوی نه وي نو نور سوله غواړي او باید جنګ ودرول شي.
دی چې جنګ کې پیدا جنګ کې دی کامیابی تر اوسه لیدلې دي. داسې ځوانان دي مړکو دي کوم خیر لیدلی ده چا ام نظام ام دل آغا طالب مونږ ازادي غواړو. ټول شهیدان ورکی ټول مایبین لري ټول کندی لري یتیمان لري بس کینو.
د دغه موتریزونو یو بل غړي زبیح الله نیازی ویل چې نه غواړي له شلو کالو پخوانی سناریو بیا تکرار شي او له همدې کبله د نظام ملاتړ تاړ شوی دی.
هر هغه ډله هر هغه فرد هغه هر هغه تروریستي ډله چې زموږ نظام تخریبوي او زموږ دغه نظام پر خلاف باندې سرګندونه کوي مونږ یې خلاف یو او مونږ نه غواړو چې د شل کلنې پخوا هغه سناریو هغه سوژې چې مونږ باندې تپل شوی هغه بیا تکرار شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څرګندونه نه دي کړي خو له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوسم له پکتیا درته د بیا رغونې یو راپور لرو. په پکتیا کې د نږدې 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرک خان زدران د لیسې دغه لیلیه چې په څلورو پورونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې چارې یې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. له بلې خوا د دغه ولایت مدني فعالان وایي لا هم د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
په پکتیا کې د لرې پرتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي په څلورو پړونو کې د یوې مجهز لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والي محمد حلیم فدیوی په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیایي بودیجې 46 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک کې ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 204 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډېره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا د 200 نه زیات په دې کې محصلین به لیلیه کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي. بودیجې نه منظوري طبیعي دا پروسې لږ ځنډنې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلیه جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلیه کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
دنی باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لرو پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغه ته جینه ونیسي او هغه ښار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسي دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د دې ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دو کال مخکې سره درې مکاتب پټي پرسوي دي. پراتلونکي د 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده. دا خپل حقوق دي غواړي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زای وای د محل په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وای هلمند چې پراتلونکي کال کې به د 103 ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
که څلور درې ښوونځي په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم د لاسو ښوونځیو بودیجه موږ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. شپېته پروپوزل د ښوونځیو انټر شوي دي. تر څومره چې زه معلومات لرم د انکشاف دیات د اقرا د برنامې له ټیم څخه
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په علي لیسه کې د لیلیه دغه څلور پوړیزه ودانۍ په داسې مهال جوړیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د ښوونځیو د نشتوالي له امله زیاته برخه زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ولې د امریکا متحده ایالات جګړې نشي ګټلی؟ تر سر لیک لاندې نېشنل انټرېست خپرونې د افغانستان جګړې ته کتنه کړې ده. لیکوال دانیل داویس د پیل په کرښو کې لیکي موږ ته اکثره سیاسي مشران او د نظر خاوندان د ټلویزیون له لارې خبرو کې دا وایي چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پوځ لري چې تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. خو یو شمېر دې خبرې ته حیران دي چې د داسې یو پیاوړي پوځ په لرلو سره ولې د افغانستان جګړه د بېلګې په توګه نشي ګټلی. هغه جګړه چې نږدې شل کاله پرې تېرېږي او پوځ هم په دې موده کې د ګټلو هڅې کړي دي. د لیکوال په باور ځواب ښایي له دې سره تړلی وي چې پوځ ته د کومو کارونو د ترسره کولو امر شوی نه دا چې هغه څه ډول سرته رسوي. د نېشنل انټرېست په لیکنه داسې ښکاري یو اصلي علت چې متحده ایالات د جنګ او سولې په اوسني عصر کې جګړې نشي ګټلی دا دی چې د بل کلینټن د ادارې رئیس نږدې هرې ادارې یوه بده بهرنۍ تګلاره پر مخ نیولې ده. خبره دانه ده چې وسلوال ځواکونه د دښمن په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي، بلکې خبره د هغو هدفونو ده چې دولت ورته ټاکلي چې باید ترلاسه کړي. داسې هدفونه چې ترلاسه کول ناممکن دي او همدا مسله د دې سبب شوی چې موږ بریالي نه شو. د امریکا متحده ایالاتونو چې په 2001 کال د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په دوره کې په افغانستان کې جګړه پیل کړې، جو بایدن یې څلورم ولسمشر دی چې هغه ورته په میراث رسیږي. د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخکینی ډونالډ ترامپ ادارې له طالبانو سره یو تړون وکړ چې پر اساس باید د روان کال تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. خو د بایډن د لوړ پوړو امنیتي او سیاسي چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې دغه هدف ښایي په نږدې راتلونکي کې ترلاسه نشي. بلې امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر دې تمرکز کړی چې پر بایډن د هغه امریکایي قراردادي د خوشې کولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې یرغمل شوی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي دې ته په پام چې د بایډن اداره په راتلونکو میاشتو کې له افغانستان د خپلو ټولو ځواکونو پر وتلو غور کوي، یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې ښایي برمته شوی امریکایي قراردادي به چې ګمان کېږي له طالبانو سره تړلې یوې ډلې یرغمل کړی وي تر شا پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د مارک فریریخس پر یرغمل کېدو یو کال اوړي او د کورنۍ غړي او نور ملاتړ یې د بایډن له ادارې څخه غواړي چې تر هغو د نور ځواکونه له دې هېواده نه باسي چې هغه خوشې شوی نه وي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې دغه قراردادي له دوی سره دی، خو یو شمېر امریکایي چارواکي ګمان کوي چې هغه به له حقاني شبکې سره بندې وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په نړیوالو مسلو کې تمکیږو. په میانمار کې تازه جزئیات دادی چې هلته پاوز کودتا کړی ده. پاوز دا مهال اعلان کړی چې واک له ملکی حکومت نه په خپل کنټرول کې اخیستی او د چارو واګه یې خپل یو قومندان انګ هلینګ ته سپارلی دی. د میانمار پیاوړي پاوز کودتا ته د ورته دغه هڅې په ترڅ کې چې اوس په رسمي ډول د پاوز لخوا کودتا یاده شوې، د دغه هیواد مشره انګ سان سوچي او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نورې څېرې نن سهار وختي ونیولې. دغه نیونې داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پوځي او ملکي مشرانو او ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې او داسې ویرې پیدا کړې وه چې ممکن کودتا وشي. لانجې د تیر نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي، هغو ټاکنو کې چې د انګ سان سوچي حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پوځ وایي چې دغو ټاکنو کې درغلۍ شوې دي. میانمار کې اوس د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې پاوز هم تایید کړی چې له انګ سان سوچي د واک کنټرول اخیستی. دغو هڅو ته ځینې نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د میانمار له پوځ غوښتي چې انګ سان سوچي ژر تر ژره خوشي کړي. سوچي چې د نوبل جایزه یې هم ګټلې ده، له 2015 کال راهیسې د میانمار یا پخوانی برما د ملکی حکومت مشره ده. د ډیموکراسۍ لپاره د ملکی لیک په نوم د حاکم ګوند یو ویان تایید کړی چې د دوی دغه مشران نیول شوي دي. بل نړیواله موضوع دا ده چې په روسیا کې د پرونیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر 400 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت امریکا د روسیې په داخلي چارو کې په لاسوهنه تورنه کړي. نور د صالح احمد صالح په راپور کې.
په روسیه کې پولیسو د هغو مظاهرچیانو په وړاندې په شدت سره ځواک وکاروه چې د اپوزیسیون د زندانی سوي سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالني د خوشي کېدو لپاره لارو سړکونو ته په مظاهره راوتلي وو. په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې ځینې پولیس مظاهرچیان په ډنډو ډبوي او ځینې نور مظاهرچیان له ځان سره بیایي. پرون یک شنبه د بلوا ضد ګڼ شمیر پولیس په ټولو روسیه کې د هغو مظاهرو د تیتو پرک کولو لپاره ګمارل سی و چې پولیسو غیر مجاز بللی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه د امریکا متحده ایالاتونه د روسیې په داخلي چارو کې په سخته لاسوهنه تورن کړ. د وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه ټویټ کې د حکومت ضد مظاهرو په وړاندې د مسکو پر ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ. تیره اونۍ هم په 110 شهرونو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال چې په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو پراخې بلل سوي نږدې 4000 کسان نیول سوي وو. د اپوزیسیون سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالني د جنوري پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د مسکو یوې محکمې تر 10 ورځو پورې په بند کې د ناوالني د ساتل کېدو حکم ورکړ. ناوالني په کیمیاوي ماده تر مسمومیدو وروسته په جرمني کې تداوي کېده. د ناوالني ملاتړي وایي چې دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې لخوا مسموم کړای شوی وو، خو کرملین دا تورونه رد کړي دي. پرون په زرګونو نیول سوو کسانو کې د ناوالني میرمن یولیا ناوالنایا په لسګونو خبریالان د ناوالني ملاتړي او متحدان شامل دي. د مسکو پولیسو تر دغو مظاهرو مخکې د مشرو د او تم ځایونو په ګډون د ښار ځینې برخې تړلې وې. د روسیې د ښارونو تر څنګ د ناوالني د خوشي کېدو لپاره د نړۍ له ځینو برخو هم ژغونه پورته سوي دي. اروپایی ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو او سازمانونو هم د الکسی ناوالنی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. مخکې لیدې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو. په مخکړې د دې ساعت د خبرونو لنډیز ده. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه تر سره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنی چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لا لوران د تاشکند ته رسیدلی دغې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنی چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه ناسته ترسره کړي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیات ځینو غړو د مسلمانو عالمانو د نړیوالې اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې البته د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بلل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. دغه سیالۍ راتلونکي مارچ میاشت ته پلان شوې دي. په میانمار کې پاوز کودتا کړې او د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی یې نیولې. دا مهال راپورونه دادي چې په میانمار کې یا پخوانۍ برما کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او پاوز تایید کړی چې د قدرت واګه یې په لاس کې اخیستی دی. په زرګونو کسانو د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. بلخوا پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه سلو رستورانتونو ویلي چې سر له نن دوشنبې په خپل کار له د حکومت له اخطارونو سره سره پیلوي. او په بیلاروس کې د بشري حقونو یوه اداره وایي پولیسو په مینسک کې د سویس یوه خبریاله له توقیفه خوشې کړله. د لویز باچر کې په نوم دغه خبریاله پرون تر غرمې مخکې نیول شوې وه. سمکاګل آزادی رادیو نه اوري او سم لجمن سره سم راځو نيزو پروګرامونه ته. لمړی د انصاف په لټه کې چې کوربای خان محمد سیند یا ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام
د انصاف په لټه کې یو چې هغه پسې ورشبل او هغه پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شي او نه هله به تخپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اورې خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ ته د وزیرستان کډوال وایي چې څو کاله کېږي چې دوی د برمل ولسوالۍ ته کډه شوي. د دوی په خبره په دې ساړه ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو غوښتي چې د دوی غږ د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوي چې په دغه موسم کې ورسره مرستې وکړي. دغه ستونزه مو د کډوالو د راستنولو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړې ده. وز به تلیفون کوونکی په خپل ووایي چې ستونزه څه ده؟
دا ما اسدالله خان د شمالي وزیرستان ناروغلی ګوستر ډېر کو تکلیف سره یې نمرسته شته. دا هغه تکلیفونه دي.
څو کورونه بایستې؟
تقریبا 4000 کورونه یې.
ټول په همدغه برمل ولسوالۍ کې پراته استې؟
ټول برمل ولسوالۍ کې پراته یو. بالکل.
تاسو ته د پکتیکا د ولایت نه کوم هیئت نه دی راغلی؟ تاسو سروې کړي نه استې؟
نه دی راغلی. مخکې مرستې سره شولې په کول کې شپږ میاشتې مرستې سره شولې. اوس هغه بند شوې دي رنه. اوس موږ مخکې به راغلي وو چې یو تیمر ولاژی یا تونر ولاژی موږ ور وګوري تکلیف وګوري. او دی چې په سایر دخمیشې راغللی بېرته اوس چاتر یا راغلی دی نه هغه کې.
دغه څلور زرو کورنیو سره مرستې شوي؟
نه نه د ترزر کورنۍ سره شوی دی د غسل کورنۍ چې دی دغه بیخي سب شوی نه
ولی سب شوی نه دی درې زره سبتیږي او زر نورې نه سبتیږي
دې واجه نه دي سب چې هغه وروست کښې راغلې لږ ورځ کښې راغللې په هغې واجه نه دي سب او بل میږ مخکې به راغلي دي چې دغه زر کورنۍ سختیا یو چې میږ راپورټ ورکړی دی دې ته خو یو هغه راغلی مینه دی هغه راپورټ
ستاسې خو به یو نماینده یي دغه نماینده ولایت ته تللی دغه شکایت یې کړی
ډېر واره به راغلی یي خو بالکل همخ نه پېکېږي زمونږ په خبرې و مونږ ته نه مرون ته فکر کړي چې
دغه مرستې دغه درې زره کورنیو سره وشوې
دغه سره وشو دا مخکې سره شوې دي دا اوس مې چې وشولی چې پنځه لس زره یو ځل وشو دا د پښتوس کښې به سره وشو پکتیا ولې سره مونږ سره بېخي اوس دوه زره اتلسم نه ورځ کښې ژمنۍ مرستې نه ده
دغه مرستو کې څه شی شامل و یوازې نغدې پیسې بهیې او که نه خوراکي مواد هم و
نه نه خوراکي مواد اوس داسې چې په کل کښې شپږ میاشتې ارتي شپږ نرتي نویسیار والې مرستې چې کومې دي دغه یو ځل یې خیمې وي یا وروس کښې لرګي وي یا هغې نه مخکې مخکې اول سر کښې چې راغلې شپږ زره افغانۍ به بس هغې نه ورځ کښې چې مونږ سره دي
اوس خو ژمی دی دا خیمې په څه شي تودوي
خیمې والا چې بېخي تودېږي نه دومره سړه ده بس چې دومره اوړه لرګي لندویږي دا خچکي کسه ګرد دغه ملویږي خو بېخي پې تودېږي نه سړه ده ژمی دا به لکه خیاس رادو
تاسې په دې کمپ کښې دی راستی او که کله کله د پکتیکا ولایت مرکز ته ورځئ
نه نه بالکل په کمپ کښې
نو هلته څه خواري مزدوري کوئ
نشته بېخي هلته یوازې برمل ولسوالۍ بازار چې کوم دی هغې ته لوېږي یو ساعت مزل دی په پښې باندې بلګاډي کښې هغې ته لاړ شي په اونۍ کښې یو وخت مزدوري مې لاړ شي بیا بېرته واپس لاړ شي او دوه سوه ریز ولوېږي په سل روپۍ هغه په اونۍ کښې وي نوره بېخي مزدور شته نه
د برمل نه د پکتیکا د مرکزه پورې څومره لاره ده
تقریبا شپږ ساعته مزل دی په بخارور کښې او بله داسې تو چې میږ چې مریضون وشي بس په هغه وطن چې پروته وي ځکه چې میږ سره پیسې نه وي چې ډاکټر ته یسي په هغه وطن بس شي که خپله رغ شول رغ شي که نه وي ډاکټر وس روپۍ لري نه چې مونږ یې ډاکټر ته یسي
هلته په دې برمل ولسوالۍ کښې کلینیک روغتون ډاکټران شته
نشته نشته یو کلینیک دی هغه داسې کلینیک دی چې ډېر خطرناک مریض وي یو پته پلۍ ورکوي یوه پته خو یوه پته خو مریض شای نه کېږي هغه داسې صحیح کلینیک نه دی چې مونږ ته تغویر کوي یا نه
که کوم خطرناک مریض وي هغې سره څنګه کوئ
سره دا م کوي چې د روپۍ طریقه نه بس په هغه دي یس شی وي که خدای پاک خوښه که خوښه شه که نه یې ډاکټر وس روپۍ نه وي مونږ یې ډاکټر ته یسي یا بل ولایت ته ځکه چې مونږ سره پیسې وي نه په مزدوري چې کي په اونۍ کښې ملویږي هغه مزدوري هغه سل روپۍ ریز ولوېږي دوه سوه پاخ نه دي مور ښه کېږي بس خپل دغسې راکور به مونږ څه واره مې ته ویلي دي چې تاسو یو ټیمر ولاځئ چې میږ سر واوشي مرونه وګور ونه وګورئ بالکل د ټیم روغ شي میږې سراوي په زیماورا باندې نور ټیم ته خطر وي میږو سره وي دی وایي چې نن لږې سبا سبا په دا کښې ډېر وخت تېر شو چې نه ټیمر غلی دی نه یو څومر غلي دي مونږ ژوند ته کتنه وو
تاسې د وزیرستان نه څنګه او په کومه وجه راغلی
دونه سخت شول اپرېشن یې شیرې کړم ایسته اعلان وکړه چې تاسو لاړ شئ کوم لارې ته وځئ تاسو ځمینه وبوسئ په شپږو شپې کښې بیا په وتری دی که ځمینه وبوسئ چې وینه بوسئ شپوی نمبر کوي بس میږه ځینې کسون سره راغللي خو ډېر شهیدان شول ولته د جنګ یوازې هغه ونه رسېدل هغه پرې جنګ شو چې کوترې ور وستلې جېټې بمبار کولې بس مونږ افغانستان ته را واوښتلې ځینې پاکستان ته ولېل نه بیا مونږ افغانستان ته راغلل
ښه ستا مشکل به ورسوو مسؤولو مقاماتو ته به یې ورسوو
خلک شته چې د بوکسم سره وایم درته چې یو وخت مړۍ خوري یو وخت بېخي خوري نه ولې چې نه وي طریقه نه وي مونږ دغه مزر یي دغه حق لري دا مو غوښتنه د رسس نه اولي نه چې مونږ ته دا د خود په شان مرستې سره وشي
ښه ستا مشکل به ورسوو بېغمه اوسه دغه ستونزه مو د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت له مشاور باسط انصاری سره شریک کړ.
انصاری صاحب د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه د وزیرستان نه ډیر کډوال راغلي او دوی وایي چې موږ ته کومکونه نه دي رسیدلي، په دې سره کې څه تدابیر او پلان شته؟
اوس کومکونه د جمعنی کومکونه د پیدا شو هیوادوال لرو د ولایاتو په سطحه دوی اجرا کېږي او انتقال شوي دي. صرف هغه پیدا شوي زمونږ هیوادوال چې د چاکرې له کبله او د نورو عواملو له کبله دوی پیدا شوي دي، یعنې د یو کال او دوه کال تر اوسه شوي دي، هغوی ته کومکونه پس له سروي نه بیا ترسره کېږي. اول سروي کېږي او بیا وروسته هغوی ته کومکونه ترسره کېږي.
جناب انصاری صاحب، دوی وای چې موږ تقریبا 4000 کور یو او 3000 سروي شوي، بعضی کومکونه ورسره شوي. دغه 1000 کور نور چې دي دوی نه دي سروي شوي، دوی به هم سروي شي.
بیده سو چلرو لکه دی وزیرستان بیر تراغل دی افغانستان تا اغوی سلس سرمیاش محترم داره او دین نور ادارات دسته، اغوی کولو چی پده غا برخه که مسئولیت واخلی او اغوی در مرسته وکی. یعنی زمون مشخص کمکونه چی دی افغانستان حکومت لخوانه ترسرکی دی بول زرک کورنه دا چی 15 زرک کورنه نور دی مرستندوی مؤسسات لخوانه ترسرکی دی.
انصاری صاحب، دوخم کډوال دی مهاجرین دی او ستاسو وزارت پورې اړه لري، سر اقدامات نه کیږي د دوی په حق؟ لا
اکثر ولایتو کې سروي جریان لري او ځینې ولایتو کې هم پای ته رسیدلی دي او دا پروسه جریان لري. جواز خشو ولایتو کې نه، یعنی شاوخوا په شل ولایتو یا د شل نم ځینې ولایتو چې موږ پیدا شوي هیوادوال لرو، یعنی اوس فلحال سروي جریان لري. امید لرو چې دغه سروي پای ته ورسیږي او دغه کورنۍ چې کومکونه ورته تر اوسه نه ده رسیدلې هغوی سروي وشي او بیا وروسته کومک ورته وشي.
یعنی تاسې اطمینان ورکوئ چې دغه به هم سروي شي او کومکونه به ور ورسیږي؟
که چېرې زمونږ د امکاناتو نه بیا بهر و مرستندوی مؤسسات موږ سره هماهنګي لري، کولی شي چې مؤسسات سروي وکړي او موږ هم نظارت لرو، یعنی کډوالو وزارت مسؤلیت چې نظارت وکړي او په هر یو ولایت کې کومجه موجود ده، کومته د حالت اضطرار، کوم کورنۍ چې ډېر مستحق ده هغوی خامخا چې شامل کېږي په دغه پروسه.
یعنی په دغه پروګرام کې دا د برمل مهاجرین هم شامل دي؟
خامخا چې دوی شامل دي.
کور ودان
سلامت.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ ته د وزیرستان کډه شوي کورنۍ وایي چې د دوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 4000 ته رسیږي او د ژمي په دغه ساړه موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت مشاور ښاغلي باسط انصاري وویل چې په ټولو ولایتونو کې د اړو کورنیو سروې که له جنګونو بې ځای شوي او که له وزیرستان څخه راغلي سروې روانه ده او د سروي له ختمېدو سره به دوی ته مرستې ورسیږي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چروغ جوړ خوشاله اوسئ. د دې پدې هله ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلوم. د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو د خبرونه چې دوی په خپل سیمه کې یو کس موندلې چې خپل کورنۍ څخه لیرې دی، ترې ورک دی او دغه ورور نشانې راته وایي. دغه د نورو دوستانو پیغامونه هم لرو او ورپسې د معمول سره سم بیا ستاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو په خپل ورکه دوستانو پسې ګرځئ. البته دوستانو، مخکې تر دې چې خبرونه پیل کړو، غواړم چې یوه لنډه یادونه وکړم چې کچیرې تاسې هم د خپل کورنۍ په یو غړي یا یو دوست پسې ګرځئ او دې خبرونې ته په تمه یاست، نو کله چې د خبرونې وخت رسیږي قلم او کاغذ در سره راواخلئ. د هغو دوستانو چې خپل شمیرې وایي په دقت سره یې در سره ولیکئ، ځکه دا خبره کوم چې موږ ستاسې کوم پیغامونه چې موږ ته راځي په هغو کې تر ډېره زموږ دوستان د پیغامونو د تکرار غوښتنه رد خکې وای چې موږ نمبر ونه لیکي یا رد خطی سو یا څنګه سو نو دوی د پیغامونو د بیا تکرارولو غوښتنه کوي او موږ هم مجبور کیږو چې یا خبرونه او یا هم پیغامونو ورته تکرار کو. نو د دې د پاره چې ټولو دوستانو ته نوبت ورسیږي او موږ د تکرار مخه ونیسو نو لطفاً قلم او کاغذ در سره ولري او د دوستانو شمیرې مولکې نور مو وخت نه نیسم راځي خبرونه وره.
سلامونه د غجی رادیو کارکونکو پرمو اېدمنه دغه وخت بخیر دی مې وې تخلای کېم له هلمند ولایت نه تاسو د ورکو ځان په لسی د افریقا پیډو نور احمد نیمېږي خپل نوم نور احمد معرفي کوي او د پلارو محمود د کورنۍ غړي اکثره ورونه یو ولی جان دی یو ولی خان دی یو کوربل دی نو کدا هر مسلمان ورور دې د مې د مخ دې مصره اتماس کې چې کله د په اړه یعنی معلومات غواړي دا د مصره دی نو مصره دې پر دوه د وښمرو اړیکه ویږي او دوه خو ملګرو څخه زیاته بخښنه غواړم کوم چې دا نه پر کار نه وینو نه مګای ماچ نه کوي مصره شمیرې دې کوم سپر و سپر و شپږ دوه درې دوه نه سلور او بل شمیره ده ما د واتس اپ شمیره ده سپر و سپر سپر درې نه اته او درې 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 خدای ته مننه جل جل ته ډیره مننه.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زړه د ټولو کارکونکو د دنکو سلامونه وړاندې کوم. پاندې لمسره ټول همکارانو جوړ وخښ خوشحالي. زه اختر محمد خادم من شریک من دلته د یلمند ولایت د وایشیر ولسوالۍ د کارزک د سیمه د خلې باندې ده. نو د مرسته سیمه کې یو کاست د داوود په نامه باندې تقریبا نشکل کال کیږي چې دغه سیمه کې گزاره کوي. نو که هر مؤمن مسلمان ور د سهار باندې غواړي کوم معلومات ترلاسه کړي نو دغه شمیرې ته ځنګ ووي. او دا یی دا تقریبا ډیر وخت خپل دغه سیمه کې گزاره کوي په دغه وایشیر ولسوالۍ کې وسیږي. او ډیر د سانو مرته څنګه ولې دی خو یم ما څنګه ور تلېږي دا غونه یم راغلی کتلې دا غونه یم تاسو وایم چې کولای شي چې زمر سره وګڼي ته واسه کړی دیم په دغه سیمه کې د دولت د گزاره کوي. دا اوس لمی چې دی وای دا د هرات ولایت هم د شینډن ولسوالۍ یم او ساته پنځه ټوپ ته رسیدلې دی. نو زما د ټلیفون نشمیره ده 01 01 یو څلور دوا اته یو نه ټلیفون نشمیره د لیام درته تکراروم 0 0 1 یو څلور دوا اته یو نه کتر وسو و یو څلور دوا اته سونو لسته دا درته خیده کوم زما پیغام نشه کی و سلام.
السلام علیکم ز زمای کمال سنانه په نوې د مشتره په لګې کې نه فاز څنګه دی ول او مسلې نه فاز دی د مین په نامه دی په تاسو ته پیریدا د پښیو د سوالي کې د کوچانو سره ورسی مشتره دا نه فاز په نامه مې نه زموږ سی پر و سی پر شپږ نه دواره شپږ بیا سی پر بیا یو د بل شمیره سی پر سی پر و سی پر بیا سی پر یو شپږ بیا یو بیا سپر بیا درې بیا سپر دا ښه مې دا کوم څه راځو کوم څه مې ځاګه نه کوم نو ورو دي مستې ما ته دا ښه مې راځو نو ورو شو مول باندې ځانګوي.
زه منصور د زابل ولایت وسیدن کيم د دادی رادیو د ورکسو اجزانو خبرونه ته پیغام پیادم د احمد پنوم لما سره ملګری ده. شپاړس کال عمر لري د هلمند ولایت وسیدن کيم ده چې په انګلیسي عربي پښتو او دري ژبوي کې خبرې کوي او زمک د انګلیسي او عربي او د قران شریف په برخه کې استاد د ورسته بعد له وخت څخه د ریاضي د ولسم شوم شاګردانو ته د ریاضي علوم هم تدریس کوي. دا هر چا قریبي له مسلې نه بده غواړي کبه باندې تماس ونیسي 0 99 500 10 10 شمیره یو ځل بیا وایم 0 99 500 10 10 ما په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 03 41. یو ورې بیا وایم 0 00 02 03 41. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415
دوستان اوس به هم ستاسی هغه پیغامونه وارو چې تاسی په خپلو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمین زمج یو الکورک دی د ولس کلو دی د هلمند ولایت مارجو ولسوالی د شاکان د سیمه څخه ورکړل دی. محمد آقا په نامه باندې دی په هر چا پیدا کړی وي په دغه شمیره د جنگ وي 01-32-38-03-1 یو ځل بیا هم شمیره درته وایم 01-32-38-03-1 کوم چیرې د زما پیغام نشر کړي ډېره مهرباني به موږ د ازادۍ راډیو څخه ډېر خوشحاله یو. الله دې وزن ورکړي، الله دې قدر ورکړي.
السلام علیکم ازادۍ کې برادي او ټول کارکوونکو ته سلام وایم. بعد له سلامه د ما یو زوی دا 15 کاله کېږي ورک ته دایم درېیم څلورم دغه پیغام دی چې درته ازادۍ راډیو ته نیول کړی دی. ماوت وایل نیمېږم د عبدل ظاهر زوی یم د غزنی د ولایت یم د ګیلان د ولسوالي یم دا زوی دا ورک چې د محمد داود نیمېږي 15 کاله یې کېږي په اړه یې معلومات نه لرم. ورونه یې دی محمد ظاهر محمد عالم محمد ایاز او محمد یوسف او جان دی کلی دی گلان دی ولسوالی دی او جان دی کلی هم با سلام دی خدای پامان.
سلام علیکم رو پا خیر جوی پا یرگ دی ازادی را دی فات کرون که را دی تطور پا سلام منو آم او دوی دی علمان دا ولایت دا دی 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 سالی بسم الله خبر شو ما یو ماما دی دی اللہ سکال کی دی رو را شورت دی مل درک نه معلومېږي او که دی زما خپله دغه اواز اوري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووي 0-1-8-4-5-9 د اسمت و د نعمت ورور دی په احترام یو جهان مننه خدای پاک مال ملګري ته.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. زه محمد زاهدی د بادغیس ولایت د ولسوالۍ د ارغار د کلي موږ لپاره پلان د کار شوی یو کوم دی د زما زوی د معلم په کام رسی 3 کاله کېږي کړکیو ته خواري کښې رغلار باندې بانخ لا درکه سوی دی ولو مسلمان کا حق معلومات
السلام علیکم عبدالحنان نومیم از ما یه دوست که ده شاید پر نم بانجیز ده تیری یوی نیست سپاره کرم اونی دوستان نو که از ما آواز آوری مناسر ده پخم داغه شمیره قلی که و نیسی 0-99-0-99-4-98
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-00-02-43-1 یا ورې بیا وایم 0-00-02-43-1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 00-42-02-21-12-41-15
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظما د آزادی رادیو کارکون کو همکارانو ټول ته اولن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام عظما مشنخره د کریم نامه دی د مشکلات د سوالی د خوري برسنه دی د مکیزه چورک دی مخته معلومات کوم رول یا د آزادی رادیو خو همکاران د بزر اوري نو مشتدي د بت اړوند د معلومات راکړي
السلام علیکم زدا آزادی رادیو ټول کارکون کو اوریدونکو ته سلامونه وایم راګول خپل میرزم د هلمند ولایت مداری د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې يم زما یو ورور د دوه کال کې ندرکه دی د نوزاد سره تی کاری سم راغمه راخونې مې دی اصابې تکلیف یې درولې نو کار چا ورور د کاري سم د غامیر اخون په دې اکله معلومات لري نو دغه شماره دې ترلاسه کړي شپر و څلور نه و شپږ شپږ نه نه څلور یو ځل بیا وایم شپر و څلور نه و شپږ شپږ نه نه څلور په یو لک شیرینې ترلاسه کړي و سلام په احترام
سلامونه احترامات عبدالغیاسم د نورستان ولایت څخه زما د اکازی فهیم الله ولدی محمد الله نومیږي د کونړ ولایت د نړۍ ولسوالۍ څخه تقریبا دیارلس کاله کېږي اداره کړې او تر اوسه پورې کوم معلومات نشته یا که چا سره وي یا که څوک د دې په ارتباط معلومات لري نو په لاندې شمېرو دې موږ سره تماس ونیسي 0 1 9 5 1 23 بله شمېره ده 0 9 2 5 5 3 1 1 1 نو د ورور ولې له مخې دی مو سره په دا شمیرو ته ماسو نشي مننه کور مو ودان
زه د ورور ولې راکټم د هلمند ولایت د ګریس د ورور فوري سمي ادا په غان ته تقریبا نو د ورور حاجز دی چې د میراغا په نامه د سپارنامه د کاوزي او د سکرای د مرزا ګل او د اغاجان زی د بادغیس ولایت مرغاز ولسوالۍ دوا کال کې چې نظر کسې کورنۍ ډېر پریشان نو که هر مسلمان وروسته معلومات او یا درکې نو ما خدي په دغه لاندې شماره اړې کوي سي 0 1 0 2 8 1 3 0 3 اسکاډا شماره
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد اللہ کندار ولایت کا میڈیکل کنیو دے
ما یو کاوی دی د کلور میش کیږي نه درته سوي دی که هر څوک اړه معلومات لري دا غټه دې پنځه میره ته جزنګ وي چې پر اړه د څنګه یو څنګه شپږ درې مننه شو.
بله السلام علیکم د ما یو کاکا ورځ ده تر ما د جیلانی د پنځه کال کېږي چې ورځ کار مسلمان ورور ته دې په اړه معلومات دې په دې شمېره ما سره اړیکه ونیسي په پر وسه شپږ نوي څلور پنځوس درې دېرش پنځه څلوېښت.
خلی دا دولا په نامه د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ زما نوم نیک محمد دی. د یو نیمه میاشت کېږي تقریبا چې نادرته سوی دی. تاسو په ازادي راډیو کښې دا اعلان وکړي چې چېرې چا سره معلومات چا سره یې یا مثلا چا ته معلوم یې یا ورته خپله ټلیفون ورته ښي دغه شمېرې ته دې زنګ ووایي او زموږ سره یې تماس ونیسي. موږ ټول په دشپې شپې صفر اویا د ټلیفون شمېره ده صفر اویا دوه سوه پنځه اتیا یو سوه څلور څلوېښت. یو ټلیفون شمېره بیا تکراروم صفر اویا یو دوه سوه پنځه اتیا یو سوه څلور څلوېښت. یو
کور مودن اورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و دا دی موږ هم درته خپور کوي او په دې هیله چې ستاسو او د نورو ټولو هغو کسانو چې پیغامونه یې راستولی دي ورک عزیزان یې پیدا سي او موږ وکولای سو د همدې خبر